څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې واورئ چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي. په کابل کې مو د بزګر میلې ته هم ورولو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
په افغانستان کې نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګجوب لاړه ولې ده. او په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د قربانیانو روح ته د دعا مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وای دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوی. نن سهار د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او د وشل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوی. په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وشل کېدو په 2009 کال کې چې یوازې درې میاشتې په وتو دي د وشل شو امریکایي سرتیرو شمیر 4 تنو ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ شو بلاړولې. دغه ماین چاودنه په چینار کلی کې د هغه کورنۍ پر غړو شوې چې نن سهار د نوي کال د میلو لپاره روان و. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي چې په چاودنه کې موټر چلوونکی وژل شوی او د ښځو ماشومانو په ګډون 4 نور سخت ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې پولیسو ټپیان په سمدستي توګه روغتون ته انتقال کړي دي. یو بل خبر لمخې د شاولي کوټ ولسوالۍ په سور سخر مکید او پولیسو وسلوالو ترمن سخت جګړه هم شوی. د کندهار امنیه کمانډان وای پولیسو په دې جګړه کې شپږ وسلوال وژلي او تته نورې ټپیان کړې دي. خپل کونړ څخه په ورکړل شوی یو خبر کې ویل شوی چې دغلته مرکز اسد آباد کې لغړ څخه یو را خویدلې تیګه پر یو کور برابر شوی چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوی او 15 تنه ټپیان دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم نن ازادي رډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسد آباد اړوند د شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي. د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمې ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي.
د لومړی پیښنه د چې په کونړ کې لغره را خویدلې وډبره خلکو ته سیان اړوي. تر دې مخکې هم وخت په وخت په بیلابیلو سیمو کې لغره ډبرې را خویږي او کله نا کله په کورونو برابرېږي چې مرګ ژوب لاړی. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکی پیښې یو کس وژلې او ته نن نورې ټپیان کړې ده. پنشیر ولایت مطبوعاتي مسول محمد منصور عنابي ازادي رډیو ته وویل پیښه پرون ناوخته هغه مهال وشوه چې د عنابه ولسوالۍ په پیرانو سیمه کې یو سراچه موټر له سړک څخه سیند ته وخوید. تر مووړي په وینا د دې موټر سپرلۍ د کاپیسا ولایت د نجراب اوسیدونکو چې پنشیر ته د نوي کال د المانزل لپاره په میله تللی وو. د افغانستان د دفاع وزارت وای په تیرو څلیر ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نه ویش وسروال وژلې او یو لسنه نورې ټپیان کړې دي. دوی وای چې دا عملیات په بیلابیلو ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، کاپیسا، لوګر، پکتیکا، بادغیس، کندوز، بلخ او بغلان کې شوې دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې هیواد لومړی وزیر جاسینډا اردن په شمول زرګونه کسان نن د کرایست چرچ په هغه پارک کې چې د لنور جمعت ته مخامخ دی د جمعې د لمانځه پر مهال د دې ځای له مسلمانانو سره د یووالي او دعا په خاطر راټول شول. په لسګونو زرو نور له لنور جمعت څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي د جمعې د لمانځه دا مراسم د تلویزیونونو له لارې ولیدل او یا یې د راډیو له لارې واورېدل. په نیوزیلند کې د تېرو جمعې ورس د یو سپین پوستي افراطي په بریدونو کې چې په دوو جمعتونو یې کړی و لک تر لګه 50 کسان وشل شول. دا په دې هیواد کې د ډلې یوزي وژنې تر ټولو ناوړه پیښه بلل کیږي. په وینسویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې دا ګم به بی ځواب پاتې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکار جان بولټن د رابرټو ماریرو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بولټن پر خپل ټویټر ویلي ماډورو بل لوی تیروتنه وکړه چې بی ځواب به پاتې نشي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینې استانی او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې لسګونه کسان نیولې. دا غیر اعتراض کوونکي دي چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پایتخت د نومولو په حکومتي پریکړې اعتراض لري. حکومت دا پریکړه د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له ناڅاپي استعفا څو ورځې وروسته وکړه. د اعتراض کوونکو دا نیونې د نوروز د رخصتیو پر مهال شوې. په استانه کې پولیسو له څو هغه اعتراض کوونکو سره په خوډب واوښتل چې اعتراضي پوسټرونه ورسره وو. دا کسان وستونیول شول او د اعتراض لسای یو ول شول. د ازادۍ رادیو د روسي ژبې د تلویزیونی شبکې کرنټ ټایم خبریاله سیوتلانا ګولوشکوا هم په نیول شو کسانو کې شامل ده. په عین حال کې د سوانو خو زو سړی ویډل چې د نوروز دودیز جامعې پتن وی پاستانه کې د ازادۍ رادیو د خبریالانو مخونی ولا او لاغوی راتاو شول. هڅه کوله چې دوی پرېنګدي څو د مترزانو هغه ویډیو تصویرونه ثبت کړي چې پولیسو د پولیسو لخوا نیول کېدل. او د روسیې به محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. پاولو دا تورونه رد کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوښتي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. په کابل کې نن د بزګر دودیزه میله ده. یونیسف وایي تر جګړې د ډیرو افغان ماشومانو ژوند ناپاکې اوبه اخلي. نو افغانان څرنګه پاکې اوبه ترلاسه کولی شي؟ د اوبو له متخصص ستانمیر زهیر سره شخېدلی یم.
که سیر سره نږدې وکړل شي دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر سر هلته چارج یې بېرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي او په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
ښاغلی زهیر د څاګانو د کینستلو ځای ته اشاره کوي. د هلمند معارف ته مخه کوو.
زموږ تر اوسه پورې 204 راوی مکاتب تعمیرات نه لري.
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په هلمند کې څه هڅې کېږي؟ په یو تفصیلي راپور کې مو ترې خبرو. ناټو تړون وایي په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل کېږي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسېدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نن جمعه په خپل اعلامیه کې د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، نه یې د دواړو وژل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي، خو ویلي دي دواړه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ناټو په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د دواړو وژل سویو پوځیانو نمونه تر هغو چې خپلوانو ته یې احوال نوي ورکول سوی د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي. واشنگتن چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، په وروستیو کې چارواکو د طالبانو له هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي، خو له دې سره سره په افغانستان کې ناامني دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې د مارچ پر 12 پای ته ورسید. په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوي وي. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپو څې حکومت ګڼي، ورسره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د ناټو د قاتم لاټړ مموریت په افغانستان کې شاوخوا 12 سرتیری لري چې نیمایي امریکایان دي. په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کېږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د چاودنو له کبله لښته لږه شپږ کسان ووژل سول او تر شلو زیات نور ټپیان سول. د کابل په یوه شیعه میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواوو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناتو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي دي، خو په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې تیر میلادي کال 3,804 ملکیان وژل شوي دي. یونامای علت د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د هوایي حملو او د افراطي وسلولو د ځانمرګو بریدونو زیاتوالی ښوولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په جنوري میاشت کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خبرو کې ویلي وو د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې چې کله دی ولسمشر سوی، په افغانستان کې 45,000 پوځیان وژل شوي دي چې په میاشت کې شاوخوا 849 تنه کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د بزګر دودیز میلی او پسرلنی کرنیز نندارتون د پرانستنې پر مهال له بزګرانو سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړ. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. له کابله ناجه ساپی راپور لري.
د بزګر دودیز میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو، لوړپوړو دولتي چارواکو، بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناوو، کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په ملي اتڼونو ولمنځل شوه. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارتون لپاره راغلي. محمد نعیم له جوزجان څخه کابل ته راغلی سو په دغه نندارتون کې ګډون وکړي.
راغلی دلته وګوره، خوند واخله دې نندارتون څخه. دا ډېر ښه کار دی، دا ډېر ښه لاسته راوړنه ده او د خارجي شان خوشي دي کیفیت نه لري. انشاءالله ډېر ښه خوند واخیستل، ډېر ښه نندارتون و، ښه ښکل، ډېر ښه په ترتیب سره، ښه نظم مراعات شوی او نور کوم مشکل هم نه و.
بزګران هم د دغه نندارتون له جوړېدو خوښي څرګندوي، خو وایي حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل
ارې خو دې د پروسس بستبندي مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډیر وخته پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسې په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه اقدام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړي. که چیرې موږ ته ښه بازار پیدا شي، مارکیټونه جوړ شي، موږ به وتوانیږو چې مواد خرڅ کړو. اوس تر ډیره مواد پاکستان او ایران نه راځي او خرڅیږي. دغه بزګران له خلکو هم غواړي چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ یې د کلنۍ میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه لري. نوموړي ویل د نورو مرستو تر څنګ به بزګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
له تخنیکي مرستې پرته موږ دوی ته پورونه هم ورکوو. د کرنې وزارت سږکال 230 میلیونه افغانۍ د مایکرو فایننس بانک له لارې ډیرو اسانو پورونو ته چمتووالی نیسي.
دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. دغه دودیزه میله هیڅکله له ټنګ ټکور بې برخې پاتې شوې نه ده، او په کې نه یوازې اوه میوې او سمنک بلکې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي.
په هلمند کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښې په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر په دغه ولایت کې 4 ته رسیدلی. په دغه ولایت کې زموږ خبریال الیاس دایی له خبریال احمد شاه پاتون سره دا موضوع شریکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې چې لیکوال د مدني ټولنې د یوه فعال په صفت د پولیو په مخنیوي کې څه کولی شي. ښاغلی پاتون په ځواب کې وویل
دا به ډېره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې هغه لیکوالان چې هلته منلي هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنی وکړي. اوس وګوري د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې د پولیو په اړه د شعر یو شاعر لیکلی دی، خو دا د زمینه برابر کړ چې یو هنرمند راولاړ سو دا سندره کړه او سندره دا اوس خبریږي د هر چا په ټلیفون کې د پراډیوګانو کې خبریږي تر ټولو پورې د پیغام ورسېدی. یو بل کس یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلی، دا د عادي سړي جمله نه، دا یو لیکوال لیکلی ده او دا ډېره ښه تاثیر ګزاره ده. زه فکر کوم چې دغه شان چې د څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپله لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، زه ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنګه موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ سته چې په پښو باندې پلج دي، زنانه ډېر سخت په مشکل کې ژوند دي. دا زما پر جوړیږي چې د دې کیسه د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه روغ دي خو د پولیو خطر ته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغه د خطر څخه بچ کړي.
د واکسین چې کله موږ نو ماورو نو موږ ډاکټر پیدا شي شنه ډبه مو پیدا شي او دوه څاڅکي پیدا شي، ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو پیدا شي، خپل ماشوم مو پیدا شي، د هغه آینده مو پیدا شي او د هغه یبلې پښې مو پیدا شي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري.
ولې نه لري؟ اوس وګوري نامني سیدی پر امنی کې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیاره او پوځي او مثلا د شین موزین ته راځي. زما په کور کې چې کم زما ورور دی، زما خپل دی، زما حق زین ته دریږي چې خدای نه مکر دغه بد کله د نامنی قربانی سي، دا به کله مایوب سراته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې نامنی کې موږ ټول ځان دخل بولو، او هیڅ وخت د ځان بیل نه بولو چې نامنی چې دا په مبصر اچړنل تا دا فکر نه سکولې، زه هیڅ څوک دا فکر نه سکولې. د پولی مون عین شی ده، هم دغه څه مشتزیان لري، صرف دغه شی زین ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت ما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د ماش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کوي، هغه پس دوه نه اړه لري، لیکن اصلي خو ما پرې اړه لري چې زما د اولادو ژوند ور پر تړلې دي. او کچیر مثلا دغه یو کوچنی زما ته په کور کې پالسي پولیوسي د دې تومره تر پای پورې زه په دې باندې زوري ټکر خو نه پر زوري نه بل څوک پر زوري نه رضاکار کار من چې دلته راځي هغه ور باندې زوري. نو دا ډیره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیلونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک چې دغه زما مسؤلیت دی، ولی کچيري زه په دې کې بغوري وکم سبا یو ماشوم را تفلسي نو په دې کې ګناه کې به زه مشر شریک.
لیکوال احمد شاه پاتون. نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو یو اداره وای په افغانستان کې د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او روغتیایي سات او یا حفظ الصحه د نشټوالي له کبله ډیر ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. د اوبو نړیواله ورځ په مناسبت د ملګرو ملتو په راپور کې چې نن خبر شو د 15 نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په جګړه ځپلو هیوادونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان د جګړې په نسبت تر ډیره د نسناستي په ناروغیو مري. دغه اداره په دغو هیوادونو کې د دغو مړینو عمده علت د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې یا حفظ الصحه کموالی ګڼي. یونیسف د جمعې پر ورځ په یو راپور کې ویلي د جګړې په نسبت دغه ماشومان احتمالا درې برابره زیات د پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او نظافت د نشتوالي له کبله په نس ناستي مري. د اوبو نړیوال ورځې په مناسبت د یونیسف راپور اوبه تر گزارونو لاندې نومیږي. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته کتنه شوې ده. دا هغه هیوادونه دي چې له اوږدې مودې راهیسې پکې جګړې روانې دي. راپور وایي په دغه 14 هیوادونو کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو د مړینې شمیر تر دې لا زیات دی. د راپور په حواله د مستقیم تاوتریخوالي په نسبت دغه ماشومان 40 برابر زیات د اسهالاتو په اړوندو ناروغیو مري چې علت یې پاکو اوبو او روغتیا ساتنې ته نه لاسرسی دی. د یونیسف اجرائیه رئیس هنریتا فورو ویل دغه مسالې د هغو ماشومانو لپاره چې د اوږدې جګړې تر کړونو لاندې ژوند کوي وضعیت لا کړکېچن کړی چې د پاکو اوبو سرچینې نه لري. واقعیت دا دی چې د مرمیو په نسبت زیات ماشومان د پاکو اوبو د کموالي له کبله مري. په راپور کې د هغو 14 هیوادونو په ډله کې چې د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې د نشتوالي یا کموالي له کبله ماشومان پکې مري افغانستان هم یاد شوی دی. ورسره بورکینا فاسو، کامرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نور هیوادونه یاد شوي دي. میرمن فور ویلی پر اوبو او روختیا ساتنی قصدی حمله پر زیانمنونکو ماشومانو حمله ده. اوبه چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري یو اساسي حق دی. د اوبو نړیوال ورځ هر کال د مارچ پر 22 منزل کیږي چې د پاکو او تازه اوبو اهمیت ته د خلکو پام واړول سي. په دې ورځ خلک هڅول کیږي چې د پاکو او تازه اوبو پایدار مدیریت او سپما ته پام واړوي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ناپاکو اوبو د څښاک له امله یې ګڼ ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. څرنګه کیدای شي چې په افغانستان کې خلک پاکې اوبه ترلاسه کړي؟ دا پوښتنه مې د اوبو له متخصص ستنمیر زهیر نه وکړه. له دوی څخه به واورو.
ډېره مهمه مسله همدغه ده چې د اوبو مدیریت شي. یعنی مدیریت په دې معنی چې دا باید هغه د لارې د بمبو د لارې د نلونو د لارې کورونو ته شي. اکثره خلک په خپل سر باندې بیان کوي د اوبو لابراتواري معاینات نشته، دا سپټیک څاګان بیخي زیات شوي دي. دغه د ځمکې لاندې اوبه د دغه سپټیک څاګانو له لارې هم د کورونو دغه نور عادي څاګان هم ککړوي. نو د دې لپاره بهترینه لاره همدغه ده چې دغه بمبو د لارې اوبه توضیح شي.
انجینر صاحب، د بمبو له لارې که چېرته د نلونو له لارې اوبه توضیح کیږي، دا خو ډېر مصارف لري. آیا ممکنه ده چې د یوې سیمې خلک سره یو ځای شي او دوی په خپله دغه رقم یوه وړه پروژه تطبیق کړي؟
دا خو ولې نه، دا خو بیخي ډېر ښه کېدای شي. او خو زه فکر کوم چې د دولت لپاره د دغسې د اوبو توضیح دومره ډېره غټه ستونزه به نه وي. خو په هر صورت که دغه ستونزه وي، بیا کلیوال کولی شي چې دغسې خواغم په دې شر چې اوبه باید دقیقې اول وکتل شي. هغه څه ژور څه چې کیندل کېږي هغه اوبه باید دقیقې وکتل شي. آیا هغه د لابراتواري نتایج وکتل شي؟ پس د هغې نه بیا وروسته کلیوال کولی شي چې دغسې یو
په پرمختللو هیوادو کې اوبه وړیا څوک نه ویشي. حکومتونه د اوبو په سر باندې له خلکو پیسې اخلي. آیا فکر کوي چې دا هم یو حل لاره ده که چېرته حکومت د اوبو په سر باندې مالیه وضع کړي او له دې لارې هم عواید ترلاسه کړي او هم پاکې اوبه خلکو ته ورسوي؟
دا خو یو ډېره مهمه مسله همدغه ده چې باید دغه کار دولت وکاندي. دا اوس په افغانستان کې وړیا اوبه هېڅ نشته دي. هر یوه ته بمبې لګېدلي دي، د خپله میټرونه لګېدلي دي. هغو ځایو کې چې دوی توضیح کړي دي هلته د میټر ته لارې یو میټر مکعب باندې 50 روپۍ اخلي.
دا خدای په افغانستان کې، لیکن دغه پیسې د چارواکو په وینا باندې ډېرې کمې دي. کوم لګښت چې دوی کوي دغه په تناسب باندې دا پیسې کمې دي. یعنی آیا ممکن ده چې دا پیسې زیاتې کړي او کنه د خوار اقتصاد ته په کتو دا ممکنه نه ده؟
ولې نه، دا خو اصلا اوبه خو یوه حیاتي مسله ده. که دغه مدیریت نه شي، دغه که په پیسې زیاتې شي، خلک به لږ په مصرف کې هم هغه وکاندي، دغه بې ځایه مصرف به نه کاندي. نو کله چې بې ځایه مصرف کم شي، حتماً د اوبو توجه کېږي، اوبو خپل هغه مدیریت سمېږي. او دغه ډېر مهم مسله ده. یعنی چې څومره ورباندې که پیسې زیاتول شي، هماغه د اوبو مصارف کمېږي.
که چېرته فرضاً حکومت په یوه ناحیه کې، په یوې مینه کې ژور څا وکیني او د هغه له لارې اوبه توضیح کړي او تقسیم کړي، دغه ژور څا په خپله د اوبو سطح په دې سیمه کې ټیټوي نه؟ دا یوه بله ستونزه نه ده؟
دا دلته دوه مسلې دي. دلته که ډېر مهمه مسله دا ده چې د اوبو په قانونمندۍ کې هر څومره چې مونږ د سیند نه لرې کېږو، په هماغه اندازه د اوبو سطح ټیټه ځي. او هر څومره چې سیند ته نږدې کېږو، د اوبو سطح پورته راځي. مونږ باید دغسې سیندونه یا دغسې وایي دغه څان باید د سیندونو سره نږدې هغه انتخاب کړي. د سیند سره نږدې باید دلته وکیندل شي. د سیند سره نږدې وکړل شي، دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر څه هلته چارج یې بېرته خپل د سیند نه اخیستل کېږي. او هغه یعنی په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
له ښاغلي زهیر څخه په مننې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپیژني. روسیه، ایران، ترکیه او عربي ټولنې هم د ولسمشر ټرمپ دا وینا له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده. تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
سوریه نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه ناڅاپي اعلان وغند چې وای واشنگټن به د جولان لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت پیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. ولسمشر ټرمپ پرون د وری په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرایلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ټرمپ وینا د اسرایلو له صهیونیست رژیم څخه پړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. بیان زیاتوي د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې وي او د ټرمپ څرګندونې دا حقیقت نشي بدلولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو د موقف بدلول به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري او په دې کې به بدلون رانشي. زخاروا ویلی دی پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 499 نمبر پریکړه لیک پر اساس تثبیت شوی دی. همداراز ایران ویلی دی چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د ټرمپ څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي ټلویزیون خپور شو ویلي د غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او دا حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. تهران او مسکو د دمشق له اصلي متحدانو څخه دي، خو پر دې دوه سربیره عربي ټولنې او ترکیه هم د جولان د لوړو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې غیر قانوني بللې دي. د عرب لیگ عمومي منشي احمد ابوالغیز پرون وویل د جولان لوړې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې د سوریې د قلمرو جز دی خو اشغال شوي دي. ابوالغیز ویلی دی چې په دې اړه د ټرمپ خبرې بې ارتباطه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوش اوغلو هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دی چې د هیوادونو ارزی بشپړتیا د نړیوالو قوانینو مهم اصل دی. هغه ویلی چې د اسرایلو اقداماتو ته مشروعیت ورکول له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او نتیجه به یوازې په سیمه کې نور تشدد وي. چاوش اوغلو لیکلی چې ترکیه د سوریې د ارزی بشپړتیا ملاتړ کوي. که واشنگتن د جولان د لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت پیژني، نو دا به د امریکا په پالیسۍ کې د ستر تغییر نښه وي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته به له انتخاباتو یوه میاشت مخکې لا زیات سیاسي قوت ورکړي. د جولان لوړو سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرائیلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوله. اسرائیلو په 1921 کال کې هلته خپل قوانین نافذ کړل او عملاً د خپل قلمرو یوه برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې په کابل کې د ډیرو ناروغیو علت ناپاکي او ککړې وبدي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د شاتوت بند کارونه چیرته رسیدلې دي او دا څرخم بندې د شاتوت بند هغه بندې چې کار پر روان دی، د هند پم رسد باندې جوړی شي او تمد چې د کابل شهر ته پاکي وبو ورسوي. محمد قاسم جوک له هلمند لیکي د ناسم مدیریت لامل د هلمند خوږی او به ایران ته به شي. عبد الله لکندهار په راستوبلې سمس کې له هغه کسانو شکایت کړی چې واکسینې پلاس کړي دي. د وړاندیز کوي چې د ولایت چارواکي دي د دې غم مخري، ځکه د ده په وینا دا واکسین د مشخصو خلکو پلاس کړي چې ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل د پوهنې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. جناب ریدون کوله ک شفیع الله ارسلان د بکوانه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلي دي او د نوي کال مبارکي ورکړي ده. همدارس عبید الله مبارکي د نوي کال ازادي راډیو کارکونکو ته ورکړي ده. جنو نور هم ورته سم سونه د مبارکي را لېږلي دي. او قدیر تکین لیکلي دي د دولت مهمه مقننه قوه باید ژر او پرته له ځنډ فعال شي. د حکومت ځینې کارونه د پوینا لخن سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. البته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د هلمند د معارف د ستونزو په اړه هم اوریدلی شي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ سفر 12/18 خبري شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، لشکرګاه، کندهار، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي. لند خبرونه د لندو خبرونو وخت را رسیدلې ل اجمل انڅخه یو.
دا کندهار امنیتی چارواکی وای د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ کې د مین 14 پنځو ملکی وګړو تمرګ شو بلاړه ولې دا دوی همدارنګ وای پام دی ولسوالۍ کې د پولیسو وسلوالو ترمنځ مخته کې شپکتن وسلوال وشل شبي. په افغانستان کې د ناتو د قاتیم لاټړ ماموریت ویلي دو امریکایي سرتیری د جمعې پورز د عملیاتو پر مهال وشل شبي. دا کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې لغړ څخه په یو کور ډبر را خویدل دا چې په کې درې ماشومان مړ شوی او 15 نور ټپيان دي. په پنشیر کې بیا یو ترافیکی پیښه یو کس وژلې او تته نورې ټپيان کړې دي. په ټول نیوزیلند کې د جمعې پورز ډیرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د ورستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړه چې دا ګامب به سبب پاتې نشي. پولیسو د جمعې پورز د قزاقستان په پلازمینې استانی او نورو خارونو الماتی او شمکند کې د لسکونو هغه کسان نیولی چې د استانی د نوم په بدلونې اعتراض درلود. او د روسیې وی محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړ. پاولو دا تورونه رد کړي دي.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام نورو په دې پروګرام کې تاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې پروګرامه هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د تړلیو شونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 240 اویا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دی د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلی او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
پلشکرګا کې د وښونځي په منځ کې د ویڅوپړې ودانې د بنیاد ډبرې شوړ کیږي. څوبره ځوړانې د سختو بارنون لامل د دې شونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیموته او بننه وتلې وی چې لامل زده کوونکو احتساب هم کړی وو. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنی او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یو کې واځي یو چوکۍ وی چې شوونکې پر کښینه اوس د کوونکې هم دم غړې چنجونې دي. پر هغه پر شونه ناشته دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف د افغانستان حکومت ورکوي د مکتب دغه ودانې ټول ملحقات لري چې دیو کال په مده کې جوړیږي. د هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپل وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین جمعنه وکړه چې په نوی 1400 یون مریض کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمیر شونځو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د شارسازۍ د مدیریت له طریقې جوړیږي او همدارنګه د دې ترڅنګ منګه په روان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دی. اتم په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق دادې جوړ کړي. ځکه تاسو ته معلوم دی چې د مکتبونو اکثر اخري سرویس زغپل کوم چې بیا د سینې شي چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو خزه ما هیله دا دی چې دا ساسي د اولادونو لپاره جوړیږي. تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کله وی خو د هلمند تر 200 ډیر شونځي ودانۍ نه لري. لبلې خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي چې لامل تر 1500 زره ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسیتللی چې عمرونه پر مکتبونو جوړ دي. د هلمند په هنر رسوي په غسمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه ترسیدلې دي چې شونځي پرانځي. خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 شوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم ورسره ورکړي چې شوونکو او زده کوونکو ورته اړتیا لري ټول تړلي شونځي په څو ورځو کې پرانستلای شي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د بندو شونځیو پرانستل اسانه دي، خو د هغو دپاره شوونکي او نور ملکیات برابرول سخت دي. ښاغلی سفاری زیاته کړه، موږ په 1998 لمریز کال کې ډیرو شونځیو ته د ودانیو دپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه تواریدلي چې دوی ته ځمکې ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا او نور مکاتب هم ځمکې ورته ولیږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 280 جریبه ځکه خلکو زموږ سره په دې د مکاتب د جوړولو لپاره راتره کړې ده. د هغوی ټول څخه مننه کوو. په دې برخه کې د قدرمن والی صاحب، د شهر کور جوړولو محترم رئیس صاحب، د رازی محترم رئیس صاحب، د قدرمن ولسوالان او مشران ټول څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د شونځوی د پاره د کمبودو ودانیو او کوم شونکو پاره په داسې حال کې سره ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډیر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکي هم شته چې د شونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونه باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې که څوک کتاب ونه لري، معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټوله تر موږ پورې راورسوي.
بعضي وخت مثلا کتاب نه داریم، بس اصلا کتاب نه داریم، او در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه.
د مجربو شوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشتواله دی چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې سطحه چې ټکړې ده، اکثره د لوړ زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې پاتې کیږي. که څه هم اوس مهال دا ستونزه لږ حل شوې ده، خو د پوهنې د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستونو باندې په میاشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کېږي اکثره په مرکز کې د زورواکو او وکیلانو لخوا کېږي، د پوهنې بهیر او اداري برخه اغېزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخې ورهاخوا ډېر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 شونځي دي چې 204 اویایې ودانۍ نه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکی هلی ومنی ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپل سیمو ستونزې مر سره شریک کړي دي. د آزادی رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې شوی چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، سو وکولای سو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبريږي، دا د آزادی رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
موږ د جزاب د ولسوالۍ څه خبره کوو. د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالۍ نه زموږ د جزاب او د دایکنډي تر مابین د 2 ساعتو لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس د 2 ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکنډي څخه سره وصل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه رحمت الله خبر کوم. غزله ولایت مقره ولسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابې په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازدا محلی پلس مو ډیر فزابې. غزله ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیانن وړو مقامات سمودا غشتانه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلق راوسته ی اردو یا پولیس راوسته دا خلق لری کی او دا خلق خلق موډی پازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبر اوسم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان فاته سخت ډیر نومه باندې سرکار خو یو په دې کې څه د کیپ څه معلومات خرج کړو د سپینې کابل شي د ساتلو ځان نه درلود نو دې د هله درلود د نوې سړي کې په دې معلومات نه راني چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي دې چې مخ خرج کړي دي په هغه د په دوه و درو څو یو څه نه راني کیږي نو دا هله ارزو ده چې دا چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن شي دا نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي نو ځینې وسنه لري چې دا مالونه دوی روان دي ډیر باندازې روان دي یو په اندازې بیا اندازې خواته وړي نو هله دا د شي دا مالونه د موقت وخت لپاره رابن شي
السلام علیکم شاهزاده نادینه يم د کونړ ولایت څخه سلام نورستا ګران دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده خو بدبختانه زنه پویګم په ولایتونو کې دغه د ترافیکي او امیران زموږ سره د مور مېری چلن کوي وای چې تاسو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي چې موږ ته قانون اجازه راکړل نو ولې ترافیکان زموږ مخنیوي کوي او دغه امیران زموږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه ورکوي په احترام
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم محمد حکیارم د کندهار ولایت نه می تماس نیولې دي ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرور ورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسو زوړېدلې ولس زموږ تاسو زوړېدلې افغانستان چې د درې لسیزو سخره په دی خو تروسه پوری دغه جنگ او جګړو لامل موږ ته سي زوريږو چې په افغانستان کې کومي جګړې یو کومي وسلوال دلې چې مخته دي اول په وسلوال طالبانو باندې دا ځخ کوم چې هر هغه کومه دله یا هر هغه حکومت کړی شي زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي زموږ څه کلینیکونه ورانه وي زموږ څه مدرسې ورانه وي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو د وغو څخه پاتېږي د صفر و درجه تر کښته کیږي فزما پیغام ورته دا دی چې نو خبره او پیغام دې ته دا دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دا غوړې دلی ولس دا زموږ مملکت دا بچان نور د جنگ او د ستونزو څخه راوځل د خدای رضې مشکل ساتي کوم دی ایمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسيږي یو خدای ته پزاري یو خدای ته پجړاږي نه نه بالښ للی نه تلتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه یې نالي ده نو پیغام دې ته دا غوړي چې دغه خلکو او مشکلات ته باید مشکل وګورو هغه د ځان وبولو او راسو او سلګي تغاړه کشیدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کشینو او د سلګي خبرې ورته وکړو ومنه لای توفیق
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه سنولا تاسو ته سلامونه وړاندې ازادي رادیو ټول ته سلام او خیر کارکوم ته سلام وایم زه دغه ځکه کې ولې باندې خبرې کوم زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې دا پدریکي ورسوالي کې د پدریکي باندې دی او به دې ځات سی دی زه غواړم چې باندې لکه هغه برق راځي چې مخاطه برق نشته نو موږ د شیز ماشینانو یا د اندار څخه را خو چې برق کې دی چې څه کار نه خو سره
زه د وزان ولایت جزاب د ورسوالي څخه خبر کوم زموږ زو د عدالت مور جمهور رئیس صاحب اشرف غنی ته غواړو چې موږ پیغام ورسیږي زموږ د مزوکو په برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دی پر شرکو غاکې زموږ تقریبا نه سو چې به موږ کا سره ګډه کړو نو زموږ اسناد په وزیرلی وزارت مالیه کې پروت دی موږ د جنازې
جمهور رئیس دغوان چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم صاحب محترم ولسوال سرګزاب عزت الله خان لازم مستر جوړ